لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق عیار را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. خو تر خبرونو وروسته مو کابل ته د طالبانو د 15 کسیز پلاوی له سفر خبرو. د ملګرو ملتو سرمنشي له ایران افغانستان ته د کډوالو ستنیدل د کورونا په دې موسم کې ستونزمن بللی. په پکتیا کې چارواکي له چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحد ایالاتونو کې په کورونا ویروس تاخته کسانو شمیر تر چین زیات شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وی چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل یو ډیره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړي. ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وی له ایران د زرګونو افغان کډوالو راستنیدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنیدل د کورونا ویروس تخپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو. د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوې او بیا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. د یو تازه خبر له مخې تیره شپه په ننګرهار ولایت کې هم د کورونا یو مثبته پیښه ثبت شوه. د ارګ خبر پانی لمخي شغلي ګوتیرشته هم ویلي چې ملګری ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دي. په خبر پانی کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی په ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هیوادونو ته چې سمندر تلاره نه لري د لازمو ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه چې د هیوادو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې ل چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو.
د شغلی حسرت په وینا د موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو د موټر بم په پکتیا ولایت کې د ویلوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وټل شوي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه. طالبانو هلته کمین نیولی وو او د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم نښته پیل شوه چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان ووژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل. تاکل شوې ده چې نن د امریکا استازیو جرګه غونډه وکړي او تمه ده چې د کورونا د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. د تاریخي بودیجه روانه اونۍ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي پرون د استازیو جرګې له استازیو وغوښتل چې د بودیجه له ځنډ پرته تصویب کړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له استازیو جرګې غوښتي وو چې بودیجه تصویب کړي او چې هغوی تصویب کړه دی به له ځنډ پرته توشیح کړي. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي. په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1200 کېږي او تر ایتالیا چې هلته 1500 کېږي مخکې شو. خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغي وژلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده. د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې له یرغملو څخه خوشی شول. د فرانسې حکومت تایید کړه چې د دې هیواد درې تنه له خپل عراقي همکار سره وروسته له دوو میاشتو خوشی شوي دي. دغو کسانو په عراق کې له اس او اس مؤسسې سره کار کاوه. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون پرون له یرغملو څخه د دې کسانو د خوشی کېدو له امله د عراق له چارواکو مننه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې څه معامله شوې ده چې دا کسان خوشی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرونویل مادورو او د هغه امکاران د فارک پونوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک پونوم د تروریستي ډلې په وسیله د یوې توتیې تور لګېدلی دی. څو دا ډله متحده ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحده ایالاتو همدارس د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د $15 میلیون جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو یې ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو وشت غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکی پلاوه خبرې وکړي.
زموږ له خوا به یو هیات به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصيږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت خوانای عمومی رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغانی خبرو کې د دې یوشت کسیس پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغانی خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغانی خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکزي پلاوی د غوړه کولو په بهیر کې د ځنډ له کبله د خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2 غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبانو ومنل چې په نږدې راتلونکي ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسي پذیري د پکتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي، سل تنه زندانیان د مارچ 3 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سلطنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 4 شنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1.5 نیټې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د اډي فارم یو سیدونکې چې اتله سرزي مخکې له سعودي عربستان استون شوی وو لمعاینات وروسته معلومه شو چې د کورونا په ناروغي اخته شوی دی. د پننګرهار کې د کورونا لومړی پیښه ده. د کورونا وایروس مخنیوي لپاره د افغان حکومت د معزف کمیټې یو غړی ډاکټر جاوید صافی وای د سې طرحې جوړ کړې چې په عملي کې دوی ستونزې تر ډیره کنټرول شي. شاغلی صافی د دې طرحې مهم ټکي لاسرجي رډو سره په یو مرکه کې شریک کړل. د تجارتي مراکزو، پیر او پلور، دولتي دندو، عامه خدمتونو او نورو مهمو برخو لپاره سپارښتنې په دې طرح کې ځای شوې دي. ل شاغلی صافی سره سفی ولستان اگزیمره ککړی ده. د مرکی په پیل کې ډاکټر صافی وای
موږ د غټ خارونو کې چې تاسو ډیر د خطر لاندې تاسو ګوري دا واقع چې د ورځ تر بل زیاتیږي نو کېدای شي پراتون کې څو ورځو کې ډېخي زیاتې واقع چې شمار نه موځي نو په دې خاطر موږ وړو ولایتونو کې چې د نفوس یې کم دی هغه کې موږ ډېر مشکل نه لرو ولې دا غټ ولایتونو کې باید موږ ډېرې ستراتیژیانې عملي کاندو تر څو موږ شکل ته یعنی د دې مخنیوي وکړو. په مثال موږ ماچ په دې طرحه کې د غټ ولایت پر مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دی باید په دې کې ډېر لپاره باید ډېرې ستراتیژیانې عملي شي تر څو تدبیر کاندو. په دې کې موږ ما ډېر ښه عادت موضوع اشاره کړی چې باید یو کمیسون جوړ شي چې راغي خپل کمیسون مشري ولسمشر وکړي او نور ادارې پکې غړي توپ ولري او د دې دا څنګه وسیږي چې یو سیاسي موضوع او جلبه دې تخپل کی. په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان وسیږي چې راغي وشي کړای چې دا بحران چې دا 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 یعنی رهبری کی او ترڅنګ کچې ته ولسمشر وښنه لري نو کولای شي دوه معاون یا نور دوستان رهبری کی او په دې کمیټې کې موږ د دې تدارکات مسله ډیره مهمه ده. تاسو وګورئ موږ پالیسار هیو ریو شان ډیر کلکیجن دي نو که یو شی مونږه عجل په کارو سی دا به تقریبا میاشت یا هفته وخت ونسی نو په دې خاطر ما په تلور کټګوري باندې تقسیم کړی کچې ته مهم شی وتی کی ضروري شي په ساتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه.
په دغه وسنۍ طرح کې مو د اقتصادي بنسټونو ادارو فابریکو تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي څه باید وشي په دغه حالت کې
هر کسان چې موږ بیا یعنی متظرف کیږي فرنسال ټیکسیوان د کراچوان دا به څه کوي. دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص وسیږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی بجټ زیات لري دا غټو خلکو جوړ کړي دی ډیر نه زیانمن کیږي. دا باید دوی ته وخت ورکړي شي ولې کراچوان او داخل چې دی دوی باید خپل پړې تاو کې د کراچي نه یعنی یو دوه متر کې څا سره په ارتباط کې نه وسیږي او دوی که پیسې مخې ډیر په ترتیب حکومت باید دوی ته شان جوړ کړي لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لارګي دا وړاندې کوي هغه کې پیسې چې دوی تو کې راځي. مې فرض مثال بل مثال په دغه شرایطو کې ټول تما دا دغه کړی چې د شل زر افغانۍ نه زیات معاش نشي اغستلی تر څو چې دا حالت کمیږي او دغه نورې پیسې فرض مثال یو کس ته یو لک روپۍ معاش اخلي دا اتیا زرو کولی شو چې موږ اته کور یعنی اته فامیل په دې باندې موږ یعنی اقتصادي نگانه دې تمویل کو او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بل موضوع د بانکونو ته اشاره کړی چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال د لس زرو نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي لس زره یو کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. ایبل موضوع دا او بانکونو ته نور ډیر ښه موضوعات هغه کړی دي. فرض مثال دی کولای شي چې په دې کې دغه واخلي کنټریبیوشن وکړي ملي تجار باید په دې کې ارزښتلاندا لوګي.
په افغانستان کې خټول پویګو په بازارونو کې عملا اوس کې د کابل مثال ورکو منډي کې هم دا اوس سلګونه کسان کته پورته کیږي او لټول افغانستان خلک دلته راځي برته ورزي یعنی لوی تجارتي مرکز ده. په دغه سي حالت کې باید څه وشي؟ حالت څنګه کنټرول کیدای شي تاسو د تاریخ په حساب؟
پارکونه یا غړ زینې چې دي د دکانداران دي خپل سنټالون حالت زیورته کې دی وخل شي او دی لوی لوی وګټه فاصله خپل منځ کې ولري. حالت یو فرض مثال یو کس راځي دینه شایان کی غواړي نو دی کولای شي چالتا آرډر ورک یو دی خپل کم زخایر چې په دادنه منډي کې دی ته ټلیفون وکي او دا غلطه ورته ورته یعنی غاڼي ګوڼې نه په کابل خار کې دنه نه خلاصي مارکیټونه ټول تقسیم کړی. فرض مثال طرفان کو نشي کولای طرفانو ته مم داسې د شهرای شهزاده کې ډیر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دکان خلاص شي او څه خلاص نشي. یعنی دې ټول موارد تما بيخي کمپریهنسیو شکل باندې توجه کړی دا ټول موارد مې پکې پیړلې دي باید قدم علی شي نو دا ټول غاڼي ګوڼې دا ټول جنجالونه خلاصيږي تر څنګه موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کولا توان پکې نه کړو.
مننه. دوه مسائل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي؟ که یو څوک دندلري دی باندې برته کور ته راځي څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نشي یا احتمالا دغه سړی یا ښځه وایرس انتقال نه کی خپل کورنۍ غړي ته.
ګوره زه باید اساسي موضوع ته اشاره وکم. دغه د ټول مطبوعاتو نه ویل کیږي د موضوع اساسي موضوع دا چې ما په دې طرح کې ویلي دولتي ادارو کې څو کار کوي، یعنی هغه چې موثر نه دي، فرض مثال ډرایور دی، اختفا کار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغه تم صلاحیت د عرش صلاحیت لري د امضا او شیان، هغه دي یو ځای حتی د موټر د منو خپل چلی، یعنی دا ګڼه ګونه به راحکمه شي. او تر څنګ په ادارو کې ما دا موضوع ته اشاره کړي، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولای شي چې دا ټول ریسک واخلي او ادم ټول دغه کم پروټکټیو ټولز چې دي دا باید واغوندي، غرفه بیرون اوسي، هلته مراجعین که راځي مختلف ځایونه ورته څوکۍ لري لري کېښودل شي چې مراجعین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي او دوی ته بیا د دوی شماري اخیستل کېږي، او کله چې د دوی ډاکومنټس خلاصېږي دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي تاسو خپل ډاکومنټس واخلي. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړي، کوم یو ایمرجنسي دي او یو ساده حالت کې. ایمرجنسي که اوسېږي هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي، ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي هغه باید څو ساعته پاتې شي تر څو وایرس که چېرته اوسېږي هغه مړ شي او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګونه باید وزارت ته داخل نه شي، خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه دي چې دېنه کولی شو چې موږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو، او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې موادو د آفت وروسته بیا پرې کار کوو.
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیې څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پوینټونو کې درېږي، تلاشۍ کوي، کوم ځایونو ته چې مهم ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مالم دغوی تلاشۍ کوي. یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي نو ټول مراجعین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
په چک پوینټونو کې چې دي هغې ته ټولو ته اداره کړی دی چې باید دې کې پروټکټیو هغه کوم کالي چې د دوی د دوی صحت لپاره توجه کوي هغه باید واغوندي، او دغه امنیتي ځواکونه په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه ښودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي، او هغه کمپونه او شیان چې د دوی سیکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاینه جوړ شي. که اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنې دوی د هغه بل لاین سره درېیم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی د حتی توکي هلته ذخیره کړي، هر ورځ د دوی توکي وړي او راوړي نه، چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوهم لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، درېیم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندان زندانیانو په حق لمر ډېره ښه موضوعاتو ته اشاره کړې چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیان چې عمرونه زیات وي هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کړي، مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه ساین او سمتم یا لایم کوي هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي قطعاً اجازه نشته ده که بند شي، او که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي کولی شي چې ویډیو کانفرانسونه دوی ته جوړ کړي، یعنی یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین، نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره په ټلیفون یا په هر چې وخت ټکس کړي چې تاسو په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کورونا ویروس مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت د معزف کمیټې غړی ډاکټر جاوید صافی:
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوسم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې د ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و، د زړه به مې منله سترګوروم په ټولي کې د همزولو اس خپل پاچایم
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نت کوي واوري
چاودي چاودي ګوتې په سرو اننګورا کش کړې د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوکو ځای ونیو
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمه یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورخمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري زما خوږی محبوبې څلور میاشت او ماش می هم راغله ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغه باندې می ځان ته بیرغه خسته
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه کده منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري دا هغه توره ده چې آریایي اقوام پر خپل ځان له دښمنه ساتل او دا هغه توره ده چې لا هم پر موږ ویاړو او د خپل نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادو نن نه هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت پاړه ده
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشال خټک او عبدالی احمد شای سر رسیدلی دی د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په مخه کارولې ده
تاسو معلومه ده لاغ ورته چې تمامه پر شوي ځین انسان در دي چې اوی تیر کون کې خاصیت لري تیر کې نو د هغه لپاره هم توره پکار دی چې په هغه وسیله باندې نو شنو راکې په سره د خپل قدرت یا ځواک باندې راولي او ځینې داسې چې هغه د خپل ځان دفاع خاطر هم یو ورته وځي په توره ولې ځکه دا د دفاع او یا د تیری دوار لپاره دای وسیله ده روس روس ته موږ کچکل ماډرن وسایل لوزي جنگي وسایل په سره نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي نو نتوره هم خپل ارزښت الله شوړ کی په خوانی وختونو کې تور د جنگي وسیله په توګه چې جنگونه مخامخ نو اکثر د توري ونيزي دا فلزي وسایل کاریږي
دای وایي چې کته هم د توري استعمال په نور اقوامو کې هم زیات وو خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قوم چې تیری نه خوښو نو دوی د توري د خاطر ساتل چې بل څوک په تیری ونه کې د دفاع په خاطر باندې چې چرته دوی باندې څوک تیری کینو دوی ځان نه دفاع وکړي مثلا پښتنې ټولنه کې موږ هم څنګه چې ولرغونه تاریخ لرو نو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستې چا باندې تیری نه کړی همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې کوم ځان د ادبیاتو په ډګر کې وژو لرغونې دوره کې هم موږ داسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د توري یادونه شوې او په سلګونو بیلګې یادولی شو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده
تر زمونږ د نیکونو نراپات زمونږ کار یعنی وسم شته ده او زمونږ د پلار د لاس ده کنه یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې هغه یعنی نس وسم مونږ سره په دا تور چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتل دی او ان خپل قربانی نه پور کړی دی.
که څه هم تور از موږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله تری بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تور استعمال دی. هغه وایي
که څه هم تور زموږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکاروو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولی شو د قلم په واسطه خود نه د تورې په وسیله.
هیره دې نه وي چې توره، ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي، نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګي علي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب، دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلی کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه، چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا ویل چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړې، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واښې دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته د ګلانو پاړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلی په لومړیو کې راشنه کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دغې نه وروسته بیا په د حمل د 15 نه وروسته د سور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره هم کوئ کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځو، دا دلته په دې دښتې کې کوئ چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې؟
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو، کله چې ګورو حالات ته چې سم دي، امنیت دی، بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به د ډیر دي، د اسقلان ساحه ده، مونږ هلته خپلې اونیزی مشاعرې هم کوو. کله کله
دغه ونیزو مشایرو د پاره مروزو او په غریده او ګلانو کې مشایره کو ترسو چې د ګلان وی او دغه نه علاوه د میلی د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشایره یا غټه ریدی ګل مشایره د عادی یعنی د مشایرونو پرته د سیو فوق العاده غونډې نیسو دغه میله د پاره دلته راځو او میله کې وو
مشایره کې کوم مزل مزل سړی کړی دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمې سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخه خوري بیا په زینو زینو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زمات څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دخته کني دخته کني د کی وغه ټکنده جوړی بیا دغه د دخته واره راټولی په دې کند کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا هغه په پراخ کار کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویل کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
یم انس کې ور کم پلاستیک ورته چی کنه بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چی چې هغه وبو سفر او زی او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې که اما غد وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې زکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګرامي او د څخاکو بنا پیدا کیږي نو دوی دام دینه استفاده کوي زکه تبیا زینس زینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره ترامغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمې دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمع کیږي او دوی د جمی بیرتل ترازی د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمی د پاره مستفاده کوي دا خلک راټولایي جمع کوي او بیا په جمی کې رموته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناس باندې څومره غیس کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یوه ساده او دغه نامنی چې اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وی په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دښته شنه دغه نه خوند واخلي او ملي وو
اسا کالم د ریدی ګول د مشاعرې لپاره څه پلان دی آی ام دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راو کړی کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشایره وکړو او کچیرته حالات سم نو بیا نو مجبور عمل ته د پونس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشایره کړې د داغې نه پرته چې مشایره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پر راشي دښتې ته چکر وهي د ریدی
ګل مشایره یادونه وشو دلته د فرهنګي وضعیت وسنګ ده د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړي څنګه دي امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړو
کم د سر کسان چې موږ سره وو دا غوي کې زینې لاړ نور ولایتونو ته او زینې چې پاتې دي هغه یغه خپل کار تجریان ور کړی هغه دغه فرهنګي کارونه زندولی نه دي خو یو څه منفي اغیز پدې کړی چې
د مینوالو او هغه کسان چې هغه د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینا درلوده هغه هم یو څه کم شوی دی. په خو به چې مون ونیزی مشاعره کوله تقریبا 15 کسا 15 15 کسا داسې به مونږ سره په ونیزو مشاعرو کې مینوال ناست ولی اوس هغه شمیر یو څه را کم شوی دی 15 کسا 40 کسا
خانو نیازمن سه مو دا هډیر مزل مو کو په دغه او دان دخته کی 2 کیلومتر خو بتلی نو بیرته بلاړ شو او هغه ګلاجان استاد یو سرو کې ویل و چې ریده ګلا ګلا ریده بابو جان له جوړه
وردیا ګلا ګلا ریده بابو جان له جوړه مای ریده ګلا ګلا ریده بابو جان له جوړه مای ریده ګلا ګلا ریده بابو جان له جوړه مای
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیش غرموکا زوایم چې زمو مشکلات دی دلته خنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوسره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری مخ خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشیار کول راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان سي بلنه مرکه.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې اخره مې چې زما شاعریم داسې د خی هیڅ پیغام مونږ لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته جواب ورکم. زه غواړم خپل احساسات له نور سره شریک کم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی خی نه خو هغه څه چې زما خپل تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي غی نه یم داوی نه کوم خو خی هغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زمانه پیژني یا مثلا زماره تجربه نوی خبر نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
تاسو د خبرې په دوام چې تصویر چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کم. لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څړول په شیر کې راون غخته وړاندې دی کا
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زما له مشرانو دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې یو مشاعره کېدلته هلته به ورتلو نو داسې یو احساس یې ما ته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالم نه وم او ډېر ښه م نه و خو توانېدلی ځکه وم چې ما ته یې خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریلیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم و اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره
ولې نه کله به م چې له هغو سره مخ کېدو خصوصا اجملان زما استاد دی ما ته املا اجملاند ښودلې ده او زما په استادانو کې ځکه راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخته نشوایم او در اتپی توری لیکلی دی ماته دیکی سی جب خویده لی دا ماته دی شیر جب خویده لی بروسته یکی ولی لرخونی را تکلی نو اول که چه مگ با اغا وقت بلیکلوس نپویدونو دبراتوی چه تسی که سیز ادبیات فلوالای او پده که دستانی ادبیات چه پده که تاسی کوای شي ډیر پر مختګ وکي مثلا لیکو لست ک یو مار اختیار ماغه دی ان صاحب لارخونی تعقیب کړی او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
د سی ویل کیږي مو اکثره د پوهان په دی عقیده دي چې وای دا د شاعر پوستکه ډیر نازک وي او حتی یو نیم اګه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوستکه نه لري ځکه د ټولنی اغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کول شي اغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کول شي او تاسو په شیری تاثیر کړي
و به وایم چې ز په خپل شیرونو کې تر ډیره اغه څه ته اولیت ورکوم یا اغه څه راته خوند راکئ چې اغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کوایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړو نه ډیر اساس وی ارڅ چې ګوري دغه په اړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی وسار شي ته د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کته شي وکنه شي خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترتا مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیسته ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د ما تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خوش شاعر ارس کی اساس ته زما اساس یم د زینو مسائل سره
د اوسب زغ په دې عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ تدیر احمد نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کی ماته د ډیره مهمه نه اکثر وخت کاغذ آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مصنوعي چوکاټي کوورته نور چوکاټونه ني خو چې په کوم می برخه کې ملاس برشو شیر لیکم امدا شنور کې د شم یو شم لیکوالان مستقبل باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مو شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا کافی اول نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه غزل جولای شي دا ډیر تنگ ده ولې نظم آزاد ده زه کسی کوم هغه په غزل کې نشم کړ او درته به نظم کې خوند راکې
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکي بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ترتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم تی ماته ډیکلمه کې ځکه ته خو په ډیکلمه کې ځانګړې استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورستون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلې چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراومه له ډیرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړو که به و څومره بې لارې زما یارو خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خبرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه وو زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې خار کې به چې هر لوري تتلمه را سره به و پلاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او دیدل به مې د شان آوازونه. تا ته یاد شي ګرانې، زه څومره مغرورم په کیسه کې، نه د پیر نه د فخیروم. سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زخ په خپلو احساساتو کې راګیروم. په راډیو کې په یاغي هلک مشهوروم، خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم. له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم. خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړې چې خواره واره هر څه به مې راټول شي. لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم، ما خوی کنې چې زړه به مې راټول شي. کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړې او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم. درته وایم ټلیفون راته ونه کړې.
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
نتکۍ. د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بې وسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل. اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه. بیخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه. چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ. غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ورو په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو. خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن هو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ. یا الله، د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه. دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی وو. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی وو، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ.
خدا زل سپوگمی حقسی خکولی نخکاری ده ده زلیه پا چیره که غم لورا یخکاری ده لکه چه دی هم ده اسما ده جون دردناکه کسه آوری دلیوی خساد بلا نو تیر چه دروازه یو زل بیا وطکی ده ده زل ده پخوا پا چیر او رو رو نوا بلکه دوم را پزور و تابو هل چه دروازه را ماتوی ده دروازه ده درزا سره ده اسما زده یو زل بیا پا درزا شروع وکر روحیاتی و بایلل رنگی تک جل شو دلسونو او پخو چخه یسا و خطا ده کوتی پا طرف پا کاواکو گامون روانه شو چو شیوی بلا نوی تیری چی بیر تل کوتی رو بطا پلاس که یو چنی ولی و ده دروازه پا طرف پا گرنده یو گامون روانه و دروازه همه غسی درزی ده مخکل دی چی اسما دروازه خلاس اکری بیاد خپل زوی ده کٹ پا طرف لاره چو زلی یه تینگ تینگ پا دوارو مخونو خکل کر چو شیوی یه لسنی پوری تینگ نیوالی و او جره دی آسفی بغی کیو خوزید پخو باوری اندازی مور ده غک کر اسما هم پسلگو سلگو ورده دخبلشتون احساس ور کر ده دروازه درزا سات پسات زیاده ده اسما دورستی زل لپار خپل زوی تا خپ زیر زیر و کتل او ده دروازه پلور روانش ور تو شیوی بلا نوی تیری چی ده کور پا دی بی وسا او بی زبان چارده والای کی ایو دردناکا کڑی کپورت شو لکڑی کی سرسم دروازه هم رامات شو ایوازی دو پت مخیرانه نواتل جر جریه ده اسما پا مخ لسونه او بحل بیایی لسونه هم را پور تکلل تر مروندونو پوریه و لیدل خو حقت سچی دویی پلاتکی بوم حقی ونه لیدل اوران دی ده کتونو پا طرف لادل پی و کت که ما شون پروتو او پا بل کت که ایو زده تو شکچه او یو اوگد بالخ دیخه دلوار قد او اوگدو چنو خواند بالخ چک کرد لزان سر و بونگی ده ده بالخ دلانده یو چپراتو چی هغی را واقستل
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی د پټي خزاني مولف وايي چې زما پلار داوود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورید چې دا شعر په پښتو قدیم اشعارو کې ښه شکی نه خده د وزن الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي شعر په دې ډول دی گهیچ رڼا دلمر خپره سوا گهیچ رڼا دلمر خپره سوا زما پر کور د ویر ناره سوا د بیلتون ورځ توره تیاره سوا غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی زړه مې له دې ویرنې شین دی زړه مې له دې ویرنې شین دی په ژړا ژاړم څه ناورین دی زرغون له اوښو مې سادین دی په نول نولېږم چې ناخون راغی نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا
بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پزمارناسی نبا شاهی را تا پخلاسی بیلیگی پیری اوستیون راغه د چختن پار ده چه هیر می نکری اغلی مخ چه پیا نکری اوربل دی پری خوی و تکری پر ما دبل ور کڑاون راغه پر ما دبل ور کڑاون راغه
شیر د پیغام او مفکوری ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکله. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکله. زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دی احوال راځي، نه دی خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا زل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا زل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي. ورنه زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي. ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خسته. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا به څنګه ده؟ رښتیا ابی څنګه ده؟ زما سلام پر وایا، وایه چې زر رازما او بیخی روغ جوړ یم. کوچنی حالت څنګه ده؟ کوچنی حالت څنګه ده؟ په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګور سختی مکوا، زموږ خو یو زوی ده، خوږی ډیر پام پکوا. او دادا ته وایه چې جماعت ته وي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده؟ غوټۍ خورکۍ څنګه ده؟ زما له خوای ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار. ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس، د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې. دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلمه. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو. ګوندې الفاظ ترې هیر شول. لای قلم کاغذ ته نه وړی چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ.
ستا میړان تا سلام دے، په هر زړه کې دې مقام دے. ته ګټون کې دې دې خاورې، ته ساتون کے دے دے خاورے.
خان